په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه سالي در سره یم. السلام علیکم. د دې خبرونې خبري برخه د نیم ساعت لپاره د پوره پرونی کې اورئ چې ټاکل سوی ولسمشر کرزی نن په قطر کې له طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په اړه له قطري چارواکو سره خبري وکړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د پاکستان په بنو شارګوټي کې به می حمله دوه کسان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. په چین کې د هغو کان کیندونکو د ژغورنې لپاره نن هم عملیات روان دي چې په یو کان کې تر خاورو لاندې سوي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې حجره مراد ماسومي اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل له وسلوالو طالبانو بیا وغوښتل چې د افغانستان له دولت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د هرات چارواکي وایي چې په سلګونو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په دې ولایت کې د سلما د بند د له منځه وړو لپاره ځای پر ځای شوي ونیول شوي دي. او د دفاع وزارت د میدان وردګو له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل له وسلوالو طالبانو بیا وغوښتل چې د افغانستان له دولت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. دغه غوښتنه د سولې د عالي شورا په هغې پیغام کې شوې ده چې نن یې رسنۍ ته استولی ده. له وسلوالو طالبانو نه د افغانستان دولت په بیا بیا دا رنګه غوښتنه کړې چې طالبان تر اوسه نه ده منلې له دې دولت سره د سولې مذاکرات وکړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس قطر ته په رسمي سفر تللی او هلته طالبانو ته د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه هم د هیواد له چارواکو سره غږیږي. تمه ده چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزې مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د هرات چارواکي وایي چې په سلګونو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په دې ولایت کې د سلما د بند د له منځه تلو لپاره ځای پر ځای شوي ونیول شوي دي. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه 1300 کیلوګرام چاودیدونکي مواد د سلما د بند د پروژې په شاوخوا کې ښودل شوي وو. اعلامیې زیاتوي چې تر اوسه د دې پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. پخوا هم یو شمېر خلکو شکایت کړی چې ځینې وسلوال د ګاونډیو هېوادونو په لمسون سلما د بند پروژې د پلکېدو مخنیوی کوي او ناامنۍ ورته پیدا کوي. د دفاع وزارت میدان وردګو له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د جمهور رئیس حامد کرزي له پریکړې سره سم له یادې ولسوالۍ څخه پرون امریکایي ځانګړو ځواکونو خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال توماس نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په نرخ ولسوالۍ کې اوس د دوی ځواکونه نشته.
غوړم درته یم چې هغوی نور د نرخ په ولسوالۍ کې نسته. خدای چې د عسکر چیرې تللی، د امنیتي مسایلو له امله څه نسم ویلی، ولې دوی نور په نرخ کې نسته.
د افغانستان د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر ځای د ملي اردو کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. او د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز او کابل پوهنتون لخوا په کابل کې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د خلکو د خبرونې لپاره یو نندارتون پرانستل شو. د دې مرکز مطبوعاتي مسؤول خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې نندارتون په اړه داسې وایي:
هدف ازی سوز برنامه آگاهی دهی از ازار مواد مخدر
د دې پروگرام هدف د مخدره موادو له زیانونو نه خبرتیا ده. د هغه کمپاینونو په دوام چې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړوي، د دې ځلې کمپاین مخاطبین ځوانان او محصلین دي، تر څو دوی په ټولنه کې د مخدره موادو له زیانونو خبر سي.
هغه زیاته کړه په دې نندارتون کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی د استادانو او محصلینو پنځاویا کارتوني قطې او رسامي نندارې ته ایښودل شوي دي. درنو اوریدونکو، کورني خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل آن درته وړاندې کړي.
پایل هم د پاکستان په اړه یو خبره. د پاکستان په بنو ښار کې پر یو سیاسي لاریون شوي بومي چاودنې دوه کسان وشلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د یک شنبه پر سهار دا چاودنه د ځایي سیاستوال عدنان وزیر په پلوي په لاریون وشوه. نوموړی د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ کې د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. چارواکي وي پټپيانو کې خپل عدنان وزیر هم شامل دي چې ځای روختون ته وړل شوی او روختي وزایي د ډاډ وړ خودل شوی. نو موړې په خام په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې 15 کاله حکومت وکړا ستاسو وو. دا ځل عدنان وزیر په وسنوي انتخاباتو کې د خپلواک کاندید په توګه مبارزه کوي. په تیرو څو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړي او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د یک شنبه په ورځ هم د چین د ژغورنې کارکونکو د غمزکې خویدنې له کبله په لټون بوخت دي چې په تبت کې له کبله یو غره وخویده او یو شمېر کان کیندونکي یې لاندې کړل. ویل کېږي چې د دې غره د خویدنې له کبله د لاندې شوو کسانو د ژوندۍ موندنې چانس په کمیدو دی. د شنبه په ورځ یو هلک ژغورل شوی و خو دواتیا کسان لا هم تری تم دي. د چین رسنۍ یو رپورټ ورکړی چې د 3500 په شاوخوا کې ژغورونکي د ژغورنې په دې عملیاتو کې تر 300 زیات درانه وسایل کاروي. د مځکې د خویدنې دا پیښه د مارچ د 9 نیټې په سهار وختي رامنځته شوې وه. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د مرخانو د یو نوی ډول انفلونزا له کبله چې مخکې تر دې په انسانانو کې نه ولیدل شوی دوه کسان وژل شوي دي. د چین رسمي خبري اژانس شینهوا رپورټ ورکړی چې په روانه میاشت کې د مرغانو د انفلونزا د نوی بڼې او وایروس په د چین په لوی ښار شانګهای کې دوه کسان وشل دي. د چین د روغتیا او کورنی پلان ملي کمیسون ویلي دي چې دا دوه کسان د فبروري په وروستیو کې ناروغه شول او د مارچ په لومړیو کې مړه شول. د دوی څخه د یو عمر واتیا کاله او د بل 20 کاله خودل شوی دي. د ادارې ویلي چې وبل خزام په دې وایروسي ناروغي اخته شوی او د مهال د انهوی ایالت کې په خراب روغتیایي وضعیت کې ده. ډاکټرانو ویلي دي د دې کسانو سره د نږدې تړاو لرونکو نورو کورنۍ غړو کې تر سپوری د دین اروغی کومې نه خندې مندلی. یو ځانوشن کې برید کوون کې چې بزان پوري 14 کې مواد تړلی و د شنبه پورزي د مالی د تیمبکتو خار کې ځان ته 14 ورکړي چې لک تر لګي او پولیس افسر یې ټپي کړي. ویل کې چې برید کوون کې هم په خپل 14 کې وژل شوی. د اپدیمیاش کې په دې خار کې دویم ځانوشن کې برید دی. په مالی کې د 2012 کال د پوزي کودتا رایسي ته اوتري خواله روان دي. په جنوري میاشت کې فرانسې په دې هیواد کې پوزي عملیات پیل کړل او هدف یې دا و چې د مالی په شمالي خارونو کې اسلام پالي چې د میاشتو رایسي د خارونه لاندې کړي وو وزپی او لدې خارونه په شا کې. په دې خارونو کې د تیمبکتو خار هم شامل دي چې وستري اسلام پالي وسلوال په شا شوې دي او د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. ولسمشر کرزی نن په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو له قطري چارواکو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا یو ځل بیا طالبانو ته د سولې پیغام ورکړ.
باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل او فصل کې.
په نورستان کې څه باندې 800 پولیس له دندو لرې سوي. والي وایي چې دغه مسله د دې ولایت پر امنیتي وضعیت منفي اغېز کولی سي. یو شمېر ځوانو سوداګرو له دولت څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په بل راپور کې اوري چې ځینې افغاني سوداګري بیا وایي چې امنیتي ګواښونو اندېښمنې کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ښځو د کمخونی پر ستونزه خبرې کیږي. دغه پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. افغان ولسمشر حمید کرزی تیر ورځ قطر ته ورسید او ټاکل سوی چې نن به له قطري مشرانو سره دغلته د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو او نور موضوعاتو خبري وکړي. بل لوري ته طالبانو ویلي چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستل کېدل له ولسمشر کرزی سره کوم ارتباط نه لري. جزئیات له رضوان مراد څخه په یو رپورت کې اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې دی او تمه ده چې نوموړی به له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو او نورو مهمو مسئلو په باب خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د وین مرسیال فائق واحدي قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر او دغلته د خبرو اترو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلف
دیوی تاکل شوی ده. د دې سفر په ترس کې د سولې پروسه پر بیلابیلو اړخونو خبري وشي. په دې ترس کې بعد وسلوالو مخالفانو لپاره په دوه کې د دفتر د پرانستلو په حق له هم له قطري چارواکو سره خبري وشي. مونږ لمن یو چې د دواړو خواو ترمنز د علاقې وړ مسایلو په حق له خ پرمختګونه ولرو.
بلورته د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع ولسمشر کرزی پورې اړه نه لري او د هغه په وینا دا د طالبانو او د قطر د حکومت ترمنځ مسأله ده. ولسمشر کرزی له دې وړاندې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر له پرانستلو سره د کتونکو په ګومان له دې ویرې مخالفت درلود چې حسنه د سولې له پروسې څخه افغان حکومت منځوي نشي. خو ولسمشر کرزی اوس په داسې حال کې قطر ته تللی چې امریکایي مقاماتو د باګرام زندان د سپارلو او له میدان وردګ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه وروستۍ غوښتنې منلې دي. دا چې د حامد کرزی پر وړاندې د امریکایي مقامات وروستی نرم دریځ به طالبان دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه خبرې وکړي او که څنګه د سیاسي چارو کارپو وحید مجده په دې اړه وایي،
د طالبانو موقف د امریکایانو سره د مذاکرې په باره کې داسې دي چې دوی وایي د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل خارجي. تر هغه وخته پورې چې خارجي اړخ د دې مسلې حل شوی نه وي، دوی هیڅکله هم داخلی اړخ باندې کار نه کوي او افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خارجي اړخ دا دی چې باید امریکایان اعلان وکړي چې مثلا په 2014 کال کې په بشپړه توګه له افغانستان څخه ځي.
په عین حال کې د ولسمشر کرزی ویان ایم ایل فیزی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې اصلي لوری باید افغان حکومت وي.
و مردل چې طالبان ویلي په دوه کې د دوی د دفتر پرنسل په کرزی پوری اړه نه لري، خو د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی له فرانسې خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرنسل له قطري چارواکو سره د ولسمشر د خبرو یو اساسي موضوع ده. هغه ویلي چې موږ غواړو په افغانستان کې سولې ټینګ سي، باید اساسي خواوي د افغانستان د سولې عالی شورا چې د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي او غړي د هیواد د ټولو قومونو او سیاسي ډلو څخه غوړه سوي د خبري مخته یوسي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی په قطر کې طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د دې هېواد له چارواکو سره خبرې کوي، د سولې عالي شورا یو ځل بیا طالبانو ته د سولې پیغام ورکړ. د دې شورا په پیغام کې چې نن رسنیو ته استول سوی له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتل سوي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دې پیغام په اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سولې عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې ده.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
اوسم د احمد زبیر ژمن مرکه چې د سولې علي شورا لویان مولوي شهزاده شاهد سره کړی ده.
د سولې دالی شورا په ویان مولوي شهزاده شاهد د سولې دالی شورا لخوا یو پیغام خپور شوی دا په دې کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوی دی چې مذاکرات ته غاړه کېږدي، یو دا په داسې وخت کې خبريږي چې ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی. آیا دغه پیغام او د ولسمشر د سفر سره ارتباط لري او کنه؟
د سولې شورا خو څنګه پنځم عمومي غونډه وه او په دې کې د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل فصل کې او هر څوک کولای شي خپلې غوښتنې د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، البته معقولې غوښتنې.
دغه پیغام له د سفر سره څه ارتباط لري؟ یعنی د همدې سفر په ترڅ کې ورکړ شوی دی یا هدف همدغه ده او کنه دا یو عمومي پیغام ده؟
بله، دا خو یو عمومي پیغام دی ځکه چې مخکې هم د سولې عالي شورا دغسې یو پیغام ورکړی و او بیا هم د هغې په ادامه باندې دا پیغام ورکړی دی. او
شاهد صاحب، تاسو په دې پیغام کې ویلي دي چې موانع چې د سولې دي هغه له منځه تللي دي، ډېر موانع چې د سولې د عالي شورا په هڅو سره. په داسې حال کې چې طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې د دولت سره مذاکراتو کې، بیا څنګه دا کولی شي په پیغام کې چې عمده موانع له منځه تللي دي؟
داسې مسایل په مخ کې و چې دا د تور لیست خبرې وي، د بندیانو مسایلو، د زندانونو خبرې وي، او د مخالفینو د بعضې مشرانو په سر باندې د انعامونو خبرې وي. دا مشکل و چې آیا دوی ته مسؤلیت شته نه شته، یا د دوی دپاره د خبرو یو نمایندګي او ادرس باید وي. د دغسې مسایل هغه حل شوي دي تر ډېره حده پورې. موږ وایو چې دغه پاتې مشکلات چې دي دا هم د افغانستان سره هم د جامع جهانی سره دا په تفاهم باندې او په د مذاکراتو په سلسله کې حل شي.
قطر ته کوم هیات للی په کې د سولې دالی شورا رئیس او د دارالانشا رئیس هم شامل دي، کوم خاصه طرحه د سولې دالی شورا د استازو لخوا هلته له ځان سره وړل شوې ده، یا د دفتر د پرانستل کېدو لپاره چې کوم خاص شرایط به مطرح شي په دې سفر کې له قطري چارواکو سره او څنګه؟
داسې مشخص شرطونه د سولې د عالي شورا سره غیر دین نشته چې د سولې دپاره که دغه دفتر مفید مؤثر ثابتېږي موږ هرکلی کوو، او هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د سولې او د وحدت دپاره د ثبات او د امنیت دپاره مفید وي هغه هلې ځلې به موږ تقویه کوو.
د افغانستان حکومت یو شرط دا کېښوده چې د وسلوال طالبان باید له دولت سره خبرو ته امادګي وښیي، بیا به دغه دفتر پرانستل کېږي. له داسې شرایطو سره چې دا سفر شوی دی، آیا داسې څه تمه لرئ چې د دې دفتر د پرانستل کېدو لپاره به دا سفر یو مثبته نتیجه له ځان سره ولري؟
موږ وایو چې جامع جهاني ده او که د سیمې هېوادونه دي هغې د موږ سره مخلصانه همکاري وکړي او صادقانه مرسته دي وکړي، تفصیلات دي برابر کړي، موږ هرکلی کوو. مګر طبیعي ده چې د سولې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې د سولې د افغانانو په مشرۍ باندې او د صادقانه خبرو په شکل مطرح شي.
د سولې علي شوراویان مولوي شهزاده شاهد وو. د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د کورنۍ چارو وزارت له خوا یې څه باندې 800 پولیس له دندو ګوښه سوي دي. دوی بیره څرګندوي چې له دې سره به د نورستان امن نور هم خراب سي. جزئیات له روح الله انوري څخه اوري.
د نورستان والی محمد تمیم نورستانی ازادۍ رادیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت څخه د امنیت د ټینګښت په خاطر د نورو زیاتو پولیسو او ملي اردو د سرتیرو غوښتنه کړې وه. د دې پر ځای چې مرکزی حکومت د نورستان امنیتي ستونزې په پام کې ونیسي او دلته د وسلوال ځواک شمیر زیات کړي، تیره ورځ ورته د کورنیو چارو وزارت څخه یو مکتوب راغی چې په کې د 800 پولیسو د منفقۍ امر شوی و. بدبختانه چې موږ ته د کورنیو چارو وزارت لخوا یو مکتوب راغلی او په کې ویل شوي چې د حمل له لومړۍ نیټې څخه ستاسو 850 پولیس له دندو ګوښه شوي او باید چې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري او کورونو ته لاړ شي. د نورستان ولایت د دښمن تر ګواښ لاندې دی. موږ همدغه پولیس په لویو لارو کې ځای په ځای کړي دي او که چېرته دغه 850 تنه تنقیس شي په لارو کې به نیول شوی امنیت ګډوډ شي. په دواب ولسوالۍ کې به 15 سرتیری پاتې شي او نور څه نشته. 15 تنه به څنګه امنیت ونیسي؟ او همداراز په برګي مټال کې 15 پولیس پاتې کیږي. تمیم وایي د ستونزې د هواري لپاره یې د کورنیو چارو وزارت، سیمه ییزو ارګانونو او جمهوري ریاست ته خپل غږ رسولی دی، او که بیا هم د کورنیو چارو وزارت له خپلې کړې پرېکړې لاس په سر نشي نو په نورستان کې به امنیتي ستونزې نورې هم پسې زیاتې شي. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي مولوي احمد الله موحد ازادۍ راډیو ته وویل له 2 کالو را په دیخوا په نورستان کې امنیتي حالات خراب شوي او زیاتې سیمې د حکومتي ځواکونو له واکه وتلې دي، او که چېرته پولیس هم راکم شي نو مشکلات په 2 برخې زیات شي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی رسنیو ته ویلي چې نورستان یو سرحدي ولایت دی او امنیت دوی ته ډیر مهم دی، او هیڅکله به هم دوی داسې پریکړه ونه کړي چې په یاد ولایت کې امنیت ګډوډ شي. صدیقی وایي دوی په پام کې لري چې په نورستان کې د عامه نظم او سیمه ییز پولیس په دندو ګماري.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو.
د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر او د دې هواد ځینی مذهبي مشران وایي په افغانستان کې د امریکا مداخله د جګړې د دوام سبب ده. د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په بحث کې چې ازادي رادیو ترتیب کړی وو، پاکستانی عالمانو په خپل هواد کې جګړه ناروا وبلله. جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د پاکستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي تر هغو بل افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه بخښنه نوي غوښتي. مولانا طاهر اشرفي تیره ورځ د ازادي راډیو او مشال راډیو په یو ګډه مناظره کې چې د افغانستان او خیبر پختونخوا دینی عالمانو هم پکې ګډون کړی و ځان وژونکي حملې حرام وبللې. په دې بحث کې د مولانا اشرفي ترڅنګ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مرستیال مولانا ګل نصیب خان د حقانیت دارالعلوم منتظم او د مولانا سمیع الحق د جمعیت العلماء د خیبر پختونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه او د افغانستان لوري د سولې د علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د افغانستان د علماء د شورا غړی مولوي عنایت الله بلیغ او د طالبانو د رژیم یو پخوانی چارواکي مولوي مفتي حق نواس ګډون کړی. علامه اشرفی پاینه حال کې ویل چې افغان عالمانو سره به تر هغه خبرې ونه کړي چې د افغانستان حکومت ورڅخه بخنه ونه غواړي، ځکه د د پوینا د افغانستان حکومت د ځانوژونکو حملو په اړه د دې څرګندونې تحریف کړې دي.
پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل
دو ویلا چھ دد موقف یا دریز لاول ورز ہمدا دے چھ بے گناہ انسان چھ ہر زے وجل کی گی دا ناجائز خبر دا شری خبر نہ دا او دا مفتی حق نواز صاحب دا خبرو پ تواسط سر دو ویلا چھ د پ 2002م کی زانمرگ بریدونا حرام گرزولی ول دا یوی فتوی لاری اصلا دا پاکستان علماء کونسل او دا ټولو فرقو علماء هلت ناست ول او دوی دا فیصله کړی و چې خودکش یا ځانمرګي بریدونه چي دي دا حرام دي. ټولو ټلویزیون باندې د تور پورې کړ د خبرې پکې هیڅ د ځانمرګي برید ذکر هم نو او غي بیان کړی.
د افغانستان حکومت بیا علامه اشرفي په دې غندلې و چې ځانوژن کې حمله په افغانستان کې روا بللې وي، خو نو موړې وایي چې د هیڅ کله هم ځانوژن کې حمله نه دي تایید کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغوی یو مقام مولوی مفتی حق نواز ویل یو شمیر پاکستانی دینی عالمان د دې هیواد پاوس او استخباراتو ته کار کوي او ځینې نورې بیا په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ملاتړ کوي.
مفتی صاحب پاکستان یا گپی بسیار مهمی را گفت، امید دارم که خدا کنه که برامی گپش تا به آخر.
مفتی حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفی خبرو اړو ویل چې د هیلمند چې تر اخره پورې مولانا طاهر اشرفی په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي. دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي، یو هغه دي چې د آی ایس آی لخوا روزل شوی دي او میدان ته راځي شوی دی او بیا نړۍ ته داسې خودل شوی دی چې په پاکستان کې ډیره زیاته مذهبي سخت دریځي ده، نو د دې لپاره بیا پاکستان آی ایس آی په دې ذریعہ باندې پیسې ترلاسه کوي له نړۍ. دویم ډول علما داسې دي په پاکستان کې چې هغه سیاست ته راغلي دي، په انتخاباتو باور لري او په ډیموکراسۍ باندې هم.
د غراس افغانستان د سولې داری شورا او د عالمانو شورا غړیو د علامه اشرفي سرګندونی رد کړ. وی ویل چې اشرفي په هر ځل خپل خبرو کې خپل دریځ بدل کړي او هر وار خپل مخکنی او سرګندونو په شاشه وعده. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان د پاکستان د دینی عالمانو له شورا سره د افغانستان د سولې په اړه پر تماس انتقاد درلود. د ویل د پاکستان د دینی عالمانو شورا یو سرکاري شورا ده چې ولس او طالبانو کې نفوذ نه لري. د مولانا نصیب ګل په وینا افغانستان ته پکار ده چې له هغو دینی عالمانو سره خبرې وکړي چې په ولس کې نفوذ لري او طالبان یې خبرو ته غوږ نیسي. په دې بحث کې د پاکستان له لوري درې واړو ګډونوالو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله، خو د افغانستان د جګړې په اړه ټینګار وکړ چې امریکا د دې جګړې عامل ده او تر څو چې بهرني پوځیان له افغانستان وتلې نه وي دا جګړه به دوام ولري. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان دي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو د خبرو لپاره کانفرنس جوړ کړي، خو پر اجنډا د اختلاف له امله دا کانفرنس لغوه شو.
ځینې افغان ښځینه سوداګرې د خپل امنیت په برخه کې اندېښمنې دي او وایي چې امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې دوی خپل سوداګري په شوتګه پر مخ یو نسی. نور حال له کابل د محمد ابراهیم سپی پر پټ کې.
سره لدی چې په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ او پنګاچونې ډګر ته یو شمیر خزینه وردانګلې دي، خو ځینې وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې خپل سوداګرۍ په سمه توګه پر مخ یو نسی. دوی وایي چې د کار په حالت کې د یو لړ ستونزو او ګواښونو سره مخ دي او دغه کار د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې سوداګریزې پروژې له لاسه ورکړي. د رویال په نوم د یو شرکت رئیس فرشته ازیق او د یو بل سوداګری شرکت مرسیالی سلمان نوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
حتی ما ته خبرداری راکړ چې لمنځه دی وړو، یعنی تاسو ته ویل شم چې اوس 80% سیالي منفی دي او ډیر هغه کارونه چې ما کول خراب یې کړل، یعنی هڅه وشو چې از کار باندې کړم، خو زه هیڅ کله نه هیله شوی نه یم او پرمختللې یم. فعلاً اوس هم راته ځینې ټلیفونونه راځي، ځینې خبرې اورم او اوس هم لږ په ویره کې یم، نو په همدې خاطر غواړم چې خپل کاروبار یو څه په ځان پیل کړم، خو به ګورو چې بالاخره به څه وشي.
د راپورونو له مخې نامنی په عمومي توګه د اکثرو افغان سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرو له دې امله مظاهرې کړي دي چې یا خپله سوداګري اختطاف شوي او یا یې هم بچیان او د پیسو غوښتنه ترې شوې ده. ښځینه سوداګري په داسې حال کې د خپلو سوداګري ستونزو په اړه خبرې کوي چې افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ او پانګه اچونې په برخه کې د ښځو ونډه اوس زیاته شوې ده. ایسا یا په افغانستان کې د پانګه اچونې څخه د ملاتړ د ادارې رئیس وفي الله افتخار په کابل کې د ښځو له انسټیټیوټ څخه د فراغت په یو غونډه کې وویل چې دوی د 2013 کال د سوداګرۍ د پراختیا لپاره لازمي لارې چارې په لاس کې لري. دې غونډې ته په وینا کې د اقتصادي همغږۍ په برخه کې د امریکا سفیر هیل د هرلونو وویل چې د تیرو لسو کلونو په پرتله اوس په افغانستان کې سوداګرو ښځو ډېر پرمختګ کړی دی.
د اقتصاد په ډګر کې چې هغوی کوم رول لوبولی، یعنی سوداګرۍ ته یې مخه کړې او د سوداګرۍ په پیل کولو سره توانېدلی دي چې له خپل هیواد او کورنۍ سره همکاري وکړي، دا رول یې فوق العاده دی. باید د دوی ملاتړ وکړو تر څو دا همکاري وده وکړي او دوامداره پاتې شي. تاسې پوهیږئ چې په 2001 میلادي کال کې افغان ښځینه سوداګرو په ډېره سخته سره کولی شول چې سوداګري پیل کړي، ولې نن ښځې کولی شي چې په مهمو سکتورونو کې سوداګري پرمخ بوزي.
د افغانستان د ایساد ادارې د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د 1300 سوداګریزو شرکتونو په مشرتابه کې ښځې شته. د دې ادارې په وینا له یادو شرکتونو څخه یې د 800 شرکتونو رئیسانی ښځې دي.
بلخوا یو شمېر ځوانو افغان سوداګرو او متشبثینو په یوه غونډه کې د دوی یو شمېر ستونزې بیان او له حکومت او بهرنیو موسسو څخه وغوښتل چې په واری کې د ورسره مرسته وکړي. دوی ویل کمالي تخنیکي او مسلکي مرستې ورسره وسي کولی سي د هیواد په اقتصادي پراختیا کې لویه برخه ولري. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د صنعتي پارکونو، زیربناوو، اوبو او برېښنا نشتوالی هغه عمده ستونزې دي چې ځوان سوداګرو او متشبثینو د کابل د سوداګرۍ د خونې او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په جوړې ناسته کې بیان کړی. دوی چې شمېر شاوخوا 130 تنو ته رسېده ډاډ څرګند کړ چې که مرستې ورسره وشي د هیواد سوداګرۍ ته به په نوې شفافه او ساده توګه پراختیا ورکړي. د باختر د مرمرو د تولیدي شرکت رئیس ډاکټر سلیم وویل
پیشنهادات نظریات زیاد است ولی متاسفانه قبول نشده.
دوبل ډیر پیشنهادونه او نظریات مولرل خلابد مرغه چې قبول شوی نه دی. باید د گاونډي هیوادونو د بی کیفیت ډبرو د واردولو مخه ونیول شي. سو زمونږ تولیدات و د وکړي. صنعتي پارکونه او بو برېښنا هم نه لرو. د همدې عمل ورس په ورځ ل خپل فعالیتونو مایوس کیګو. د نواب احمدی شرکت استازي وویل په ګمرکاتو کې باید اداري چارې ساده شي.
وړی وارد او وړه وارد او د پاکستان ملک نه د امریکا نه غوړی اخلو راوړو، یانو دغه باندې حکومتکاتو کې پروسس پی ډیر راځي، یعنی وخت ډیر زیات نه سي. نو موږ دغه غوښتنه لرو چې دغه کوم مراحل دي په ګمرکاتو کې دا باید ساده شي او وخت کم ونی سي، په دې خاطر چې دلته خلک مال ته ضرورت لري مګر هم مال په ګمرک کې باندې.
همدارنګ ځینو ځوانو سوداګرو له بانکونو څخه د پورونو غوښتنه کوله او ځینو له بهرنیو مؤسسو غوښتل چې دوی ته د مسلکي زده کړو زمینې برابرې او تخنیکی مرستې د ورسره وکړي. د کابل ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس رحیم الله حمید وویل د ځوان سوداګرو پیشنهادونه به راټول او یو ځای به د دولت مربوطو ادارو ته وسپاري. په افغانستان کې د ایسا یا د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل د خصوصي سکتور خو او پراخ فعالیت ته پلانونه ترتیب کړي او عملي کېدل په ځینو برخو کې پیل شوی دی.
موږ د دوی د مشکلاتو د حل لپاره برنامه لرو چې په لومړي ګام کې د دوی د لپاره موږ صنعتي پارکونه جوړول ده. د مځکې نشتون هغه عمده ترین مشکل دی. د مالیاتو مشکلې، د ګمرکي تعرفو ستونزې، دغه ټول انشاءالله موږ په نظر کې نیولې دي. برنامه لرو او سږ کال به انشاءالله دا تطبیق شي. موږ کوشش کوو چې په داخل او خارج د هیواد کې دوی ته بعضې اموزشي چننګونه برابر کړو. خپله قرضدهي په اساس باندې د کابینې پرېکړه ده او کې چې درې وجهي صندوقونه جوړ کړي چې سیدونه پنګوالو ته په اسانه شرایطو باندې قرضې ورکړي ترڅو هغوی خپل فعالیتونو ته په ښه توګه باندې ادامه ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي، سره له دې چې د دولت مربوط ارګانونه دوی ته د زمینو د برابرولو ډاډ ورکوي. خو کارپوهان وایي چې دولت باید د بهرنیو هیوادونو او مؤسسو په مرسته د هیواد له سوداګرو، صنعتکارو او تولیدونکو سره زیاتې مرستې وکړي او پرې نږدي چې د هیواد سوداګر او پانګوال په خپلو فعالیتونو کې بې زړه شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د شوزو د کمخونی پر ستونزه خبرې کیږي. دغه پروگرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. اوس 2:30 بجې سوې. مخکې تر دې چې پروگرام پیل شي، لاجملن څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له دولت سره مستقیمو خبراتو ته کښېني. د هرات ولایت چارواکو په سلګونو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په دې ولایت کې د سلما د بند له منځه وړلو لپاره ځای پر ځای شوي ونیولې دي. د دفاع وزارت د میدان وردګو له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز او کابل پوهنتون لخوا په کابل کې د نشه موادو له زیاتولو څخه د خلکو د خبرونې لپاره یو نندارتون پرانیستل شو. د پاکستان په بنو ښار کې پر یو سیاسي لاریون شوي بومي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د یک شنبه په ورځ هم د چین د ژغورنې کارکوونکو دغه مځکې خویدنې له کبله په لټون بوخت دي چې په تبت کې یې له کبله یو غر راوښوید او یو شمېر کانکیندونکي یې لاندې کړل. راپورونه وایي چې د مرغانو د یو نوي ډول انفلونزا له کبله چې مخکې تر دې په انسانانو کې بېلګه نه وه لیدل شوې، دوه کسان په چین کې مړه شوي دي. او یو ځان وژونکي برید کوونکي چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي و، د شنبې په ورځ د مالی په تیمبوکتو ښار کې ځان ته چاودنه ورکړې او لږ تر لږه یو پولیس افسر ټپي کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلی ز فریده هوټ سیفیم. دوه میلمه ډاکټران را سره دي، د نسای ولادي متخصصه ډاکټره ګلنار مسلی رشیدی او د داخله ناروغیو ډاکټر سیب وحید الله معروف را سره دي. دوی به خبرې کوي دا چې ولې خزی د امیدوارۍ په وخت کې ډېرې زیاتې کمخونه کیږي، وینې کمیږي، د دې کمخونه علت څه دی، کېدای شي په ماشوم باندې څه اغېزې ولري او خپله د مور پر روغتیا باندې څه اثر لري، په دې اکله به راته خبرې کوي او تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. ډاکټر صاحبانو ډېر ښه راغلی. انشاءالله چې ډاکټر صاحبان لرو دواړه غږ به واورو، مطمئن به شو چې را سره دي په پروګرام کې. ښه راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مننه
زیات، تشکر. زه سیفی ډیر زیات مننه کوم په لمړي قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ورپسې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم.
ستاسو د مکور ودانې چې راغلي استه جونتی اوسې ډاکټر سیفی وحید الله معروف.
ډاکټر وحید الله معروف هم د داخله ناروغي متخصص.
ها، متخصص ډاکټر صاحب دی. ډیر خوشبختی ده چې دواړه متخصص ډاکټر صاحبان را سره دي او د دې لپاره چې ډیر معلومات وړاندې کونو کوشش وکړو چې خبري پیل کو. البته لګ روسته به د ټلیفون نمبر هم وې موریدونکو ته کولې شي چې مستقیما له ډاکټر صاحبانو خپل پوښتنې مطرح کاندي. ها، راځي اول به ډاکټر صاحب ګلنار ته موقع ورکو. کتاسو په زکتاسو د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټر صاحب استي او خوځو سره سره کار لري، ډیر خزي چې امیدوار کیږي او بیا هغه دی یو ډول یو اوریدون کی دته پیغام لیکل دی وای دا ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکشي ولی خزي د امیدوارۍ په وخت کې د خټه خوراک ته یا د سره خاوره چې ده کنه دې ته وی ډیر تمایل پیدا کوي چې وی خوري دا وی صحیح دی چې ډاکټران مونږ ته وی چې دا کم خونې وجه ده وینې کم ده خو ولې دغه تمایل پیدا کیږي په دې اکل باندې کرلاندې خبرې راته وکړي چې ولې خزی د امیدوارۍ په وخت کې د بل هر وخت ډیرې د کم خونې ښکار کیږي
بله بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر ګلنار مستی رشیدی هم د نسې ولادي د امراض متخصصه او ډیر خوشاله يم چې تاسو موږ ته بلنه راکړئ چې دغه مهمه موضوع باندې چې ډیر ریسکي او خطرې موضوع ده خصوصا خزه مایندې ښکار کیږي او په دې باندې وغږیږو دا ډیره د خوشحالۍ ځای ده چې دا موقع موږ ته میسر شو د دغه خور د سوال په وړاندې باید ووایو چې هغه د وجود د ضرورت لمخه په کوم شي کې چې د وجود ضرورت احساس کوي اته د هغه بوی ورته ورځي د هغه خوراک ته تمایل ورخي اته به د دې چې پوه شي دا صحیح ده کنه ده دغه خوراک هم کوي خبره دا ده چې په افغانستان کې د بی پروګرامه امیدواري پر لپسې امیدواري او لنګوالي د دغه بایس کیږي چې د مایندو د وجود ذخایر کلسیم او خاصتا آهن دا د وجود ووزی او د کوشنی صورت ته نسپیږي او بیا په لنګواله کې د ډیره وینې د ځای کېدل واجه بیا مایندې کم خونه کیږي چې د دغه لباسه نو مایندې مجبورې دي چې یو ډول خپل مجبوریت او مشکل رفع کړي او په افغانستان کې د خوراکي توکو د کاهش لامل او فقر په کورنیو کې او عدم آگاهی د توازن غذایی لواجه نو دی ناخداغات او دغه شان ته تمایل پیدا کوي او هغه شان خوري کچیر یو امیدواری پلان سي او دی ډاکټران مشورې ته ورسي ډاکټران دی د امیدواری ته اماده کی او بیا د
ډاکټر صاحب راځي خبرې به داسې لنډې وکړو او زه به ځان پې ښه پوه کړم چې اورېدونکي هم پوه شي تاسو دا خبره وکړله چې دغه د وینې د کمیدو یو غټ علت په افغانستان کې په ښځو کې دا دی چې دوی بې پلانه ماشومان دنیا ته راوړي ښځې کمزوري شي او بیا هلته اقتصادي ستونزې وي او بیا دوی سم خوراک نشي پیدا کولی نو بیا کله کله ته تمایل دې ته پیدا کړي چې خاورې مخوري نو خبره دا ده چې تاسو دا د پلان خبره کوئ مثلا یو مور ده په کلی کې د تاسو आवाज اوري نو تاسو په ډیرو ساده الفاظو هغه مور پوهی کوي چې دغه مونږ چې وایو چې د امیدوارۍ پلان دا څنګه شې ده څنګه دا ځان برابر کی چې وکول شي چې ام صحتمند ماشوم راوړي ام خپل جوړوي ام په کم خونه یختن شي دغه پلان چې تاسو وایي دا کم پلان دی څنګه دی
دا تاسو ته باید وبایل سي چې ټول مایندې بخنه غواړم ټول مایندې زموږ په کلو کې په لیرې پراتو سیمو کې دی پوسی چې اول د واده سن باید په ښځو کې په نجونو کې هغه باید یو قانوني سن وي چې د دې یادو کې پوخ سوی وي او یو ناروا واده باید ترسره نسی تر اتلس کلنۍ نه کښته ازدواجونه او ودونه دا غیر قانوني هم ده او مور ته زیانونه او تاوانونه هم لري نو کچیرې حوال ده واده سن قانوني سي او کورنۍ پوسی چې په خپل وخت سره خپل انجنې واده کی دا هم یو مخنیوي کوي دغه بادي او خراب پایلې د امیدواري او لنګوالسه او بل دا چې دا پلان به داسې ونیول سي چې یو کورنۍ کچیرې په اتلس کلنۍ کې یو انجلۍ واده سي او خپل په کور کې د څلور تنه ماشومان خپل په واده شوي دوران کې چې هر یو په دریو څلور کالو کې دنیا ته راوړي نو دا یو ښه موافقه کورنۍ وي
یعنې چې هر درې څلور کاله وروسته باید یو ښځه ماشوم په نسی شي یعنې یو ماشوم چې درې کلن شو بل
بله خب یو ماشوم چې درې کلن کیږي هغه مور یو کال خپل ذخایر پوره کوي یو کال پس بیا د هغه امیدواري دوروي بیا په څلورم پنځم کال کې مور بیا لنګیږي یا هر لنګواله یو کال مرستیا لري او هغه څلوېشت شپې نه وي هغه یو کال وي چې د دې د وجود ذخایر ټول معدن ختم سوی وي د کوشنۍ په واده کې او د کوشنۍ په دنیا راوستان کې او د کوشنۍ په تای ورکوان کې نو د مور وجود ډېر زیات ګوري او په دې کې متحمل کیږي نو په دغه خاطر دا ډېر زر لنګوالي په کال کې دننه یو کال پاس دوه کال پاس زده د مور لپاره ګټور نه بولم او خپل صحت حتمان الله صبر کړی
کور دی ودان
ډاکټر دی چې زمانه مایند بالو خپل غاښونه الله صبر کړی دوکې پوست کېږي نرمول پیدا کړي پوکی دوکې ورته وای او اته د دې په غشت ناشته ولاړه کې فرق راځي نو دا د دې د صحت د عدم توازن او عدم اعاده خبره ده نو کچیر دې هر امیدواری تعویق ته واچوي درې څلور کاله په دې کې وطن راولي ان شاء الله دې په صحت مند ژوند ولري
کور دې ودان ډاکټر سیبی ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه یو چې د اتلس کلنې نه په کم عمر کې وي باید څوک د ماشوم راوړلو واده کولو ته زړه خنه کې او بیا د هغې نه وروسته یې لږ تر لږه د دوه ماشومانو ترمنځ درې کاله وقفه وښوده او علتونه یې وویلې ډاکټر صاحب وحیدالله معروف چې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر صاحب دی دا به اوس راته په دې خبرې وکړي چې کله موږ وایو چې کم خونی وینه کمه شوه نو دغه وینه چې کمه شوه بدن کې څه اثر لري د انسان په بدن باندې څه اثر لري په ځنګړې توګه هم دغه میندې چې د دوی ماشوم په نسته او دا کم خونه شي نو د دې او د ماشوم پر روغتیا څه ډول اثر کول شي ځینې خبرې ډاکټر سیب وکړي چې مثلا اته غاښونه خراب شي او نو پیغم روغتیاي وضعیت خراب شي خدای په ځنګړې توګه غواړم تاسو نه لګ ډیر معلومات ترلاسه کوم
مهربانی ډیر پزای پښتنه ده او د کمخونی یا د وینې د لګوالي د تداوی څخه د مخه د هغې د اراض او علایم یا کومې نښې نښانې چې لري د هغوی پیژندل د مرض په کنټرول کې او د مرض په تداوی کې ډیره زیاته مرسته کوي خصوصا له مریض سره د کمخونی یا وینه د وینې لګوالی اصلا تعریف دغسې دی چې یعنی کله وینه په هغه اندازه کمه شي چې خپل هغه نارمل فعالیت د وینې چې دی هغه اجرا نه کړی شي نو د دغې د عدم اجرا سره د انسان په وجود کې ځینې تغیرات رامنځته کیږي چې هغه په لومړي سر کې مثلا مریض ته یو خستګي پیدا کیږي او مریض خپل دغه حوصله یا منګو تاسو ورته وای چې د عدم تعامل د محیط سره پیدا کوي یعنی کوم حوصلهګي ورته پیدا کیږي ورسره مریض ته یاد فراموشي او په مجموع کې مریض روحن لګ نارامه شي ورسره مریض ته د زړه ټکانونه پیدا کیږي مورګان همیشه د شکایت لري چې زما د زړه درزا یا زما د زړه ټکان زیات شوی دی او ځینې نورې برخې دي چې په هغه کې بیا ډاکټر سره ډېر کومک کولی شي لکه د هغوی د سترګو رنګ یا د سترګو رنګ رنګ خاصف شي یا موږ تاسو ورته په پښتو کې پیکا ورته وایي رنګ او پیکا غونته شي او جلد هم خاصف شي یعنی په مجموع کې مور په خپل ځان کې یو تغییر ویني چې ځینې تغییرات دی په خپل ځان کې ویني او ځینې خلک ورته وایي مثلا د رنګ تغییر کې خلک ورسره ډیر همکاري کوي ورته چې لاس ته رنګ تغییر کړی دی او رنګ د سپین یا خاصف شوی دی او خپل تغییرات چې هماغه خستګي ده کسالت دی د زړه ټکانونه دي او عدم تحمل د کار دی یعنی زر ستړتیا ده ډیر زر سړی کیږي او یو قسم نفس تنګي ورته پیدا کیږي دغه عمومي اراض او علائم دي
کوم بدن ډاکټر صاحب لګرو سبا نور خبري هم راته وکي دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم د کمپیوټر د صفحې په مخ باندې د نړیوال روغتیايي سازمان راپور دی د کمخونې باره کې هغه کې وایي چې نه یوازې په دغه هیوادونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې دي ته په پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر زړه د پیخلي دل شوې چې خزي چې امیدوارې دي په دوی کې کمخونې لیدل شوې ده وایي چې په دې کې دغه د وینې سرو کرویات کمیږي او د سرو کرویات چې دي د اکسیجن د انتقال وظیفه لري او د غټ علت شي په خلک خوځو کې یا پر کسانو کې چې کمخونې لري او د ستړیا احساس کوي لکه تاسو چې ویلي همدغه مسله ده چې اکسیجن صحیح بدن ته نشي رسیدي یو اوریدونکو لرو په ټلیفون کې بله متاسفانه ډیر انتظار لکه چې وکړو موږ تاسو ډاکټر صاحب خبرې وکړي ټلیفون بند کو خو د ټلیفون نمبر به اوریدونکو ته ویم کولی شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د وینې د کموالي په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو څخه پوښتنه وکړي په کابل کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0000 اته دوا دوا و پینزه پینزه بلا نمبر ده
202-503-5400 او که اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادي رادیو څو نمبر دی په ډیر لږ تفاوت سره د اخیری نمبر په برخه کې نو 00-22-11-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 او یا هم 0-0-0 ته ټلیفون وکړي. دا اوس یو ورېدون کې دی په ټلیفون کې مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا د خپل رادیو ملګری ټیټه کوي. وعلیکم السلام. دا رادیو ټیټه کوي چې د تاسو आवाज خپل غږ بیرته اورم تاسو د رادیو د لارې نه.
بله
او صحیح شو.
ما رادیو خو ټیټه کړ
او ستړی مشي
فقط صباح هر وزم ما د لکشن ستاسو څخه یو پوښتنه وم. دا هم پوښتنه دغه موږ هیڅ کوله غوښتنه نه دی کوله چې زموږ کوم یو کس دی دا زړه د لاس څخه ډیر ښه ازګار دی چې دماغ به وو د خاطر څخه
ستاسو خبرې نشو اوریدلې. دا زید بدل که ستاسو غږ نشو اوریدلې زی بدل کی اها او بخی دا ستاسو غږ مونږ سم نشو اوریدې دا خپل زی بدل کی کو کولې شو ستاسو خبرې سمې واورو. اها اها خبرې وکي متاسفه ما فکر کوم چې دغه د ټلیفون سیستم خراب دی مونږ ونه شو کولای چې ډاکټر سی پویدلې نو سبا ورته وي خبري وکي بل اوریدونکو دی لطفا ازادي رادیو دا خبري وکي ازادي رادیو دا خبري وکي دا کوم مېرمن و مونږ به خبري وو کې د لکچې ما شومان ته لاړله خبري وکي ازادي رادیو دا لطفا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خراغلی خراغلی خبری وکي ازادي رادیو ده لطفا که خپل پختنه لنډه وکي خوشاله بشمه.
بل زه زما ډاکټر صاحب دا خبرونه تاسو مخکې ورته دي کمپنی ترې نشته لري سره ولي بل شي بل شي زه تقریبا زما د خپل داسې دغه سکلونه لرم او وزن مې تقریبا 25 کیلوګرام دی خو کله چې دا تقریبا شي لس وطن لکه د لاسن د وستړی مشهور نو او د ماست له لید خون تر په سده شي کنه چې چې یو نه می ویښه تا کار دی.
که څه هم چې موږ موضوع نن ډیره ځانګړې ده د امیدوارۍ په وخت کې د کمخونی مسله ده خو د تاسو پوښتنه ما یادداشت کړه ډاکټر صاحب لګروسته درته وی چې اكيد شي دا د کمخونی خبره یا کوم بل ستونزه چې تاسو سو قدمه زه یو بیا ستړي کیږي ډاکټر صاحب خپل نظر درته وی ډاکټر صاحب معروف لګروسته یو بل وريدون کې د خرغلې ازادي رادیو د خبري وکي لطفا. نن څه چل دی خبري وکي ازادي رادیو دا خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خراغ لی ازادی رادیو تا
رحمت الله در کندهار خبری کن
میره بانی مکا رحمت الله لکندهار
لکچه ساعت سمات مشوره را چی زنا کورت وی دنگشان وی چی سا وینی پشار می لوری پشار می کل کل لور چی دن سمات مدیری وی وی تا وینا وکا سا پشار بکن چی دکتر سا پا دیواری چی مات سمشوره را چی پشار دی وینی نو وینه ډیر ده د وینې جریان ډیر دی سپشن لوري ده د کوم عمر نه په دیس کال تقریبا دیس کال هم د باور کې ډاکټر سره مته مشوره راځي چې ما د فشار لوري ده د وینې جریان زیاتی وینې ډیر ده نو
جالب پوښتنه ده دغه نظر ډیر خلکو منځ کې شته چې ځینې خلک وایي چې د چا د وینې فشار لوړي ډاکټر صاحب معروف به ځینې خلکو منځ کې دا خبره ده چې وایي وینه وباسي خکېږي نو ډاکټر صاحب لګروسته پدې هم بیا خبرې وکړي پوښتنه ما یادښت کړی دي ډاکټر صاحب شته خبرې به وکړي یو بل وريدون کې ده خبرې وکړي لطفا ازادي رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ژوند دې اوسې ډېر ښه تیری کی په لاندو کې پښتنه رانه و کې خبرې چې داس منګه ستاسو وخت ډاکټر سیبان خبرې وکي او معلومات تر لاسه کو خبرې وکي لطفا.
ورکی خبرې مې دا غواړم چې د دې کوچنۍ درد یا د وزدای او کار کې دا تاسو په نه پښتنه به سي نادر داس کې نو یو د ستاره ته وایي د غواښ په دې سوري دا د کې څه څه وایي د عملیات وایي بل وایي نو ما ته په څه نه کړی څه کوي دا غواړم عملیات کنه
استفاده
ده ها کور دی ودان خدای دی غوک جوړ کا اتمن التبنزدی تاسو سره د غوک ستونی پوز ډاکټر سیب وی د غوشګلو ډاکټر سیب ان چې ورته وای کنيز دینه مشوره وکي خبې نو ډاکټر سیب دلر نه فکر نکوم چې ډیر صدرته ویل شي او ویل شي او دا نن زموږ د پروګرام موضوع نه ده بیا به هم وګورو وخت ته که وختو ډاکټر سیب خامخا مشوره درکې یو بل اوریدونکو دی هیله منایم چې همدغه د کمخونی په موضوع باندې پوښتنه وکي مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم فرحاد جان کونه ولا
مهرباني وکړه فرحاد جان لکونه
سلام علیکم سلامات پوری رادیو ته کارتون کو ته یو پوښتنه راوړم
مهرباني وکړه
د ډاکټر سره نه پوښتنه دا کوم چې کمپنۍ د فار سره ریچاري دي کمپنۍ وایي دوی نشي
ها ځوان دی اوسې د کمپنۍ د فار سره ریچاري دي چې څوک کمخونه نشي دواړه ډاکټر سیبان به په ګډه د پښتنې ته ځواب ویلو ګروسته خپل نظرونه به وایي چې څنګه کېدی شي دا خپ پښتنه دی وکړه کور دی ودان ها اوریدونکو نه بخنه غواړو ټلیفونونه ډیر زیات دي څو شیبه به ټلیفونونه نه اخلو چې وکول شو ستاسو پښتنو ته ځواب وایي ها ډاکټر سیب د مخه خبرې کولې ډاکټر سیب معروف په دې باندې چې کم خونی خپل چی شه دا د څه ستونزو سبب کیږي په عمومي توګه ویل شي چې یو څوک کم خونه یې نو هغه ډیر ستړی کیږي د غي وریدون کې هم پښتنه وکړه لولې زم چې په لار باندې زم دوه ډیر کلن سړی ما زم ستړی کیږي ما د تم یو ډول پښتنه پیدا شو د خبرو په وریدو سره چې ممکنه ده د وینه کمه وي زړه می ټکان کوي ډیر زیات هم دغه نه خي چې ډاکټر سیب خودي په دې کې هم شته نو په دې باندې به ډاکټر سیب تبصره وغوړو او نور خبرې چې د پاتې وي د کم خونه یې ده نه خو په اکله باندې به ادامه ورکړي ډاکټر سیب معروف
د دې ورور په ځواب کې وایم وایم چې په دې کې دوه واضح اراز د کمخونې چې هغه زر زر ستړتیا ته او ورسره د زړه ټکان پیدا کیږي او دا به تر سره وایم چې د ډیر زر ستړي کېدل او د زړه ټکان یوازې په کمخونې کې نه ده او دا په ډیرو امراضو کې پیدا کېدای شي د دې ورته زما مشوره ده چې د لنجدې نه یو متخصص ډاکټر سره څنګه داخلي ډاکټر کوي هغه سره وګورم چې هغه د دوی پوجود کې د کمخونی زنی نور نه خنخانه وګورم مثلا د جلد رنگ وګوري خصافت وګوري یا د وینې یو ساده معاینه ده هغه ورته وکړي او د هیموګلوبین او یا د وینې هغه سره مواد د غوي سویه وګوري نو هلته به ادب لکه تشخیص شي او تداوی چې یو منظم پلان غوړي ورته شروع شي او بل رور چې رحمت الله لکندار څخه زنګ وایلو هغه د وینې ورکولو په باره کې ویل چې دوی فشار جګ دی او دوی ته چویل چې دوی کې وینې ورکړي او دوی فشار راټیټیږي د فشار د کنټرول هغه آخري قدم چې بد فشار کنټرول شي هغه لرګ څخه وینې وستل دي یان دا د فشار په تداوی کې شامل ده او دوی چې اوس عمر دیش کاله دی او فشار لوړ دی د پرختیام دوی باید فشار کنټرول شي او دا یوازې نه چې د وینې ورکو د فشار کنټرول شي په دې باندې کېږي د وډ فشار د کنټرول پر نور مراحل شروع کړي چې اول د ژوند په سټایل کې یا د ژوند په روش کې باید تغییر راولي خپل غذایی عادت تغییر ورکړي ورزش وکړي او ځینی مواد چې یا ځینی خوراکي مواد چې فشار لوړی لاغو له خوراک څخه مخنیوي وکړي او دا خبره چې دوی د وینې ورکوي او فشار کنټرولوي دا په دې هدف باید نه وینې ورکول ښه کار دی یعنی وینې ورکول کوم نقص وجود ته نه لري او وینې د وینې حجرات خداسې حجرات چې په ټول ژوند کې له ولادت څخه تر مرګ پورې په دوامدار شکل باندې جوړیږي او تخریبيږي نو که دوی وینې ورکې دوی لپاره کوم مشکل نشته فعلا لپاره بلکې لکه ګټه هم لري چې دوی فشار به سره کنټرول شي خو دوی لپاره مشوره دا ده چې دوی باید نور مراحل د فشار د وینې د فشار د کنټرول لپاره باید هغه تر لاس لاندې ونیسي او خپل تداوی په منظم ډول شروع کړي
خ ډاکټر سیب کوم مدان د اصلي موضوع نه به تیر نشو د دې امریدونکو پښتنې یو څه جواب شوي هغه کسانو چې د دې کم خونې نصیب نورې پښتنې کړې دي د پریدو د پروګرام اخر ته دغه خبره ټوله په خزو باندې ده چې خزي امیدواري په دوی کې کم خونې سستون زرا منست کولی شي دا زمونږه اساسي موضوع ده په دې به دقیق خبرې کوو تر اوسه تاسو یو څه معلومات ورکړل وړم دا وری ډاکټر صاحب ګلنارې نه پښتنه وکم چی ډاکټر صاحب دغه کم کسان یا کم خزي خزي مشخصه نه وي دوی چی په کم خونی باندې اخته دي وسنه خنی خانی ډاکټر صاحب خو دې تاسو هم څه خبرې وکړنی اوس راځي په دې باندې خبرې وکړو چې دا خو نه خېلی دا په ماشوم باندې ساغیس کولی شي او نورې څه ناوړې اغیزې د مور پر روغتیا باندې کولی شي
بله مننه ډېر ښه په ځای او په زړه پورې سوال ده ډېرې خراب اغیزې لري د مور په صحت او د کوچني په واده کې څرنګه چې ډاکټر صاحب ویلي مور ستړي وي د زړه ټکانونه وي او سلای نه وي زری اعصاب خرابېږي او بل ځای د دې په وجود کې بل بار وجود لري دا هغه هم نصیب للی او بل کوچنی هم د واده نه شاته پاتې کېږي حتی امکان لري چې دا کوچنیان د دماغي تور له لحاظه هم دوی شاته پاتې سي او حتی کیدای سي چې دوی مور تر پایه د امیدواري تر میاده ونه سي رسولی بې وخته کوچنی دنیا ته راوړي او له بله خوا دا پرله پسې امیدواري د میندې دوره کم خو نه کوي چې دوی ته دا د ریسک فاکتور جوړیږي ځکه چې دوی په تعقیبي لنګوالي کې هم یو څه وینې ضایعت به ولري
ریسک فاکتور څنګه قصه ده
بله داسې د خطر علامې ده کولی شي د خطر علامې پایسو بولو بله دوره د خطر علامې چې دا ته ډېرې ځوانې میندې د مرګ خولې ته ورسوي ځکه چې اول وار مور کم خونه وي د هیچا پام ورته نه وي انتی ناتال یا د امیدواری د دورې ملاقاتونه مشورې تقویوي دواوي شیان نیوی اخستې لنګواله ته آماده شوی نه او کېدای سي یو ماسون ولادت هم نه لري ځکه چې مش قابلګان نه لرو چې هر امیدواری ته دی ولاړ وي او په هر کور کې دی موجود وي او یا په هر سیمه کې وي نو ځکه په خپل کورونو کې څوک د چا غږم نه اوري او سي مرکز ته هم نه رسوي امیدواری یو نارمل او عادي پیشه خلق بولی نو په دغه خاطر باندې د دې ځکه د غفلت کې د خلکو سره په کورو کې ډیر نا وخت دی خپل مریضان سي مرکز ته رسوي نو په دې کې کمور یو حجمه وینه ورکی یو حمله په دې باندې د خونریزي دوره راسي نو مور له په خوا هم کم خونه وي د امیدواری په دوره کې او یو څه د دې وینه وجود د وجود وینه او ذخایر او د کوچنی وده ته اختصاص ورکول شوی وي نو مور د حیاتي خطر سره مخامخ وي او په افغانستان کې د ځوان میندې مړینه په دې خاطر هم جګه ده چې دغه مهم قصه ته چې د مور کم خونی ده په خپل وخت علاج نه کیږي او په پایله کې چې یو مور په بد حال کې یا اختلاطي حالت کې چې د لنګوالې په وجه یو بل مرض ورپیدا سي چې د دې وینه نه دریږي او د دې وینه نه کنټرولېږي او بیا هم د دې د غذایي موادو په خپل وخت سره نه اصلاح کیږي حتی تر څلوېښت شپو پورې میندې او د نورو فاکتورونو په وجه چې د میکروبونو مداخله ده د طب حالت دي د توکسینونو فعال یعنی د زهریاتو په وینه کې ګډېدل دي هغه هم د کمخونی په وجه چې د مور دفاعي سیستم ضعیفه شوی وي نو د ولادت نه پسته دورې ملاقاتونه او مشورې هم نه وي نو په دغه خاطر ډېرې میندې په دغه شپږ هفتې د ولادت نه پس هم د خطر سره مخامخ وي او یا هم حتی کیدای سي په دغه پنځم هفته څلورم هفته درېیم هفته کې میندې خپل حیات له لاسه ورکړي نو په عام طور خلک په دې باندې نه پوهیږي وایي څه نوې لنګه وه او یو څه په وسو یوازې پاتې سوه او دا خبرې بهانه کوي حالانکه دا یو صحي مشکل ده د مور مورتۍ ورکوي مور وینه ضایع کړې ده مور تبه لري مور درد لري هیڅوک د هغه غږ ته جواب نه ورکوي ډاکټر ته یې نه ښکاره کوي نو په دغه خاطر په دغه وختونو کې دا د خطر علامې برسېره سي په پای کې یو مرګ د یو ځوان مور په یو کور کې یوه پیښه جوړه کړي چې دا یو متن ده او په افغانستان کې هر نیم ساعت دا پیښېږي
ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهمې برخه کې به په دې اکله باندې راته ووایي لکه تاسو اوس ویلي چې دا مشورې نه وي د ولادت نه مخکې مشوره نه وي د ولادت نه وروسته اکثرا ښځې مشوره نه کوي ډاکټر سره او دا ناوړه حالات چې تاسو وښودل چې حتی د مرګ تر سره د یوه مېرمن رسول شي او افغانستان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د نړیوال روغتیایي سازمان او یونیسف د راپورونو له مخې هغه هیواد دی چې د میندو مړینې پکې ډېرې زیاتې دي اته وایي چې په یو لک ښځو کې تر دو کال مخکې پورې خو ډېرې زیاتې وي، ان تر 1100 پورې مړې کېدې او په ځینو سیمو کې لا هم همدغه شمېره پاتې ده. په هر حال یوه مسله چې دغه د ماشومانو باندې د اغیز پاک لبنې ویل کېږي، وایي چې که مور کم خونې حتی کېدې شي چې دا د ماشوم کې د سوې شکل سبب شي، مثلا دغه شونډ چې چا کوي یا مثلا سنور تکلیفونه د ملا په تیر کې، وایي دغه هم د مور د تغذیه سره ارتباط لري. ډاکټر صاحب معروف، یوه دقیقه لرو که په دې باندې کومه تبصره وکړي او بیا به نو دوهمې نیمایي کې د مخنیوي پر لارو چارو باندې د کم خونې خبرې کوو.
دا واضح خبر ده چې کچیر مور کم خونه وي نو کم خونه ماشوم په دنیا راوړي. اگر چې ماشوم تټې راهدا پوری خپل د دې وینې ذخایر خصن دي اوس پنې ذخایر خپل مور څخه پوره کوي، خو کچیر د مور ذخایر کم وي نو ماشوم هم د ذخایر نشي پوره کولای. چې غټ مشکل د ماشوم په د مور په نس کې دننه د ماشوم په انکشاف کې ډېر غټ مشکل پیدا کیږي. سوې تشکلات تاسو ویلې، هر سوې تشکل امکان لري د چې د کمپونې له وجې د ماشوم په انکشاف کې منځ راشي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې لومړی مور باید تداوی شي تر څو یو صحتمند ماشوم و دنیا ته راوړي. مهرباني
کورم ودان د پروګرام په دوهمې نیمایي کې وبخې ډاکټر صاحب ګلنارې بیا خپل خبرې په دوهمې نیمایي کې راته وکړي. وخت ډیر کم لرو په د پروګرام په دوهمې برخه کې به ډاکټر صاحبان په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه امیدوارې میندې د کمخونې له خطر نه ځان بچ کولی شي، حتی په کلو کې، حتی په شرایطو کې چې کورنۍ ډیر کم عاید لري، څنګه دوی د خوراکي مواد په څه طریقې باندې برابر کړي چې په هغې کې وکولی شي هغه د مور کمخونې سره مخامخ نه شي او هم ماشوم صحتمند وي او هم مور. ساعت ته ګورم دا د ونی مې بجې درې بجې شوې.